ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او اکرام مسکندیار سلامونه ومني په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې جنوبی وزیرستان ته پرونی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده پام کوه مداهیه خبرونه هم لرو یو شمیر موضوعات مدر له هم راوړي خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د سلا مشورو لړکې پرون جنوبی وزیرستان کې د ځایي خلکو سره خبرې اترې کړې دي د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین او پاکستان اقتصادي پروژه کې د پښتنو د حق خوندي ساتلو لپاره به صوبایي سملۍ کې یو قرارداد منظوروي او افغان ولسمشر د بیلابیلو ولایتونو د استخباراتي ادارو مشرانو کار ستایلی او ویلی دي چې وسلوال سم وځپئ د خبرون تفصیل پرون د قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه جنوبی وزیرستان ته ورغلې وه د خبر پښتونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړی اقبال ظفر جګړه ویل کوشش کوي چې د قبایلی سیمو حیثیت خلکو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي نو ځکه دوی د غلطه خلکو سره مشورې کوي د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم پوسنی حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي پر حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپلې خوښې ملکانو سره ګوري کمیټې دا تور ردی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزی حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تیریدونکي لارې سمکار نه دی کړی د وزیر الله فیروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو سره غونډه کې وویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې ځواب راکوئ خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي سملۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو
یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټولې ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق به نه خوړل کیږي خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کوي د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځنۍ دوره رسیدلی د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دو اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړې دي د خبر ایجنسی خلک وایي د فاټا سکرټریټ لخوا د شکایاتو مرکز کار نه کوي او د خلکو ستونزې پکې نه اورېدل کیږي څه بو د وړاندې خبر ایجنسی کې جوړ شوی دی مرکز مقصد د خلکو مشکلات انتظامی چارواکو تر رسول دي خو د باړې اوسیدونکو دولت خان افریده وایي یوازې د سفارش لرونکو خلکو خبرې اورېدل کیږي
موږ کلی وران دی په هغه کې اوبه نشته دی بجلی نشته اسپاتال نو پولیټیکل چې کوم ملکانو کوم داسې خاص مشران وي هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لا څه خاص داسې خاص توجه نه ورکوي
بلخوا په خبر ایجنسۍ کې د شکایتو د مرکزی د دې مرکز چارواکي پر ځان لګېدلي تورونه نه مني او وایي د دوی دفتر په سمه توګه کار پر مخ بیایي تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې وویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف د سخګامونه واخلي د نوموړي له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې طالبان سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنې کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي مالی سرچینې وچې کوي او وی ځپي ولسمشر اشرف غنی د چارواکو ته دا خبرې پارلمان ته له پرونی هغه وینا وروسته کړې چې پکې ویلي وو طالبانو د سولې پر ځای جګړه خوښه کړې او له پاکستان نور دا تمنه لري چې دغه ډله د مذاکراتو ته راولي د ترکمنستان د بهرنو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د ټاپي پروژې د جیولوژیکي څېړنې کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین دواخان مینپال پرون مشال رډیو ته وویل د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته د ګیس د پایپ لاین د مهمې پروژې لپاره یې پر امنیتي تدابیرو کار کړی او دې لړ کې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړی زیاته کړه چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه په راتلونکو څو میاشتو کې پوره کیږي. د چک جمهوریت وزیر اعظم بوسلاف سوبود کا پرون کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ملاقات کول چې د افغان پایلټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاتوي. د ولسمشر غنی له دفتره پرنی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی خپل یو ورځنی سفر کې ژمنه وکړه چې په چک جمهوریت کې تر روزنې لاندې افغان پایلټانو شمیر به له 500 څخه 100 ته لوړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړی ویلي چې د کډوالۍ مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو دا غورځولې ښي لاسي قامپالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. دا خبر نو پای
اوردم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غوا خوړند کول د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتونخوا گورنر وای وزیر اعظم نواز شریف قبایلی ولستا ډیر پدرنه سترګ ګوري.
قبائلو ته ډېر درون نظر کوي او دا صفا ویلې چې په قبائلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځئ هر یو ایجنسی ته بځئ او ټولو سره وقوی نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصلې هم دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 28 مئی 2015 کې شوې.
او امان الله ناصر ستاسو په شونډو د مسکوا خورولو په مخه.
نو ګرانو لکه چپلی کباب یواری کوتل شو او بیا کباب شو اوریدونکو دا خوشوي زړی خبري اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته. یس اف کورس وای فای فیسبوک
دا یو شمیر نور مطالب مو هم را وړي د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورزو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړیو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په وانا کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز واغسته. نور تفصیل زموږ همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلی سیمه او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک کې د مسعود احمدزی وزیر او دمتنو او سلیمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل.
تاسو سره زموږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. مونږه د وزیر اعظم صاحب دا
کمیټي جوړه کړې ده، دا یې نه جوړه کړې. که غوښتې نو قانون سازي به هلته کړې ویلې به چې بس دا د پارټي فیصله موږ وکړه. خو وی چې نه، ډېر درون نظر کوي پارټي ته، رښتیا خبره درته کوم، قبایلو ته ډېر درون نظر کوي. او دا یې صفا وویلې چې په قبایلو به موږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره به وینئ. قبایل مالکانو سره به ملئ، مشرانو سره به ملئ، کوم سټوډنټان دي هغه سره به ملئ، چې کوم جرنلستان دي هغه سره به ملئ. مطلب هر طبقه سره به خبره کوئ، د هغې رائے به اخلئ، تاسو به صرف رائے یو ځای کوئ او وروسته به بیا دا کمیټیم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی. نو اکثریتي رائے چې کمئ نو هغې له به طریقه کار چې څه بیا جوړ کړو هغه هم ستاسو مشورې سره ان شاء الله. نو دا هر څه چې کېږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کېږي چې کومه فیصله وشي نو هغه دې پایداره وي، چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یئ نه موږ پیمانه یو. زما له طرفه، د وزیر اعظم صاحب له طرفه او د دې کمیټي د طرفه تاسو ډېره ډېره مننه. تاسو ډېر ټایم خپل راوستو، نن دلته کېناستئ او خپل ډېر مفید مشورې هم ورکړې.
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سولي وزیرستانه د قانون ساز ادارو نمائندگون او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. تیر مازدیګر په وزیر اعلی هاوس کې خبر کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د پښتونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې ته خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزي حکومت د اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په اړه خپله ژمنه پوره کړي. نور تفصیل د غلام غوث.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لاره دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړه کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې موږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ماله به لیکلی ځواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو. د جمعې په ورځ د اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظوروو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی.
د کاشغر گوادر راهداری په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
پنځلسم جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شوی وو هغه فیصلې دومره دروغ ویل لکه څنګه چې اتویشتم مې 2015 کې شوی وي. هغه مغربي روډ چې کوم تاسو ته ویلي وو چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی. د مونږ گوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک ته رسوي، نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي؟ دوه فیصلې وو، دواړه دروغ وي. اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره، صرف دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره ادن علاوہ ٹائم نشتا کپ دے کہ منگ رئیسار کو خپل حکم اگڑلو ہم اگڑلو کلمہ بسر جڑا و فریادون این نورست نشتا
دا وزیر اعلی ہاؤس نا دا خپور شوی بیان ترمخا دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک ویلی دی چی دا اقتصادی رہداری پترس کی دا پختونخوا صوبے دا حق لپارا تر ہر حد پوری تللیشی ولام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوې دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستان اوس د دې خبرو ته د حاضرولو تمه نه لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې برید کوونکي طالبان د پردیو غلامانو بلل او د حکومت د نوې پالیسۍ د بیانولو په ترڅ کې پرون پارلمان ته وویل چې که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي نو دوی به دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي. د نوموړې په خبره پاکستان ورسره په لیکلي شکل وعده کړې وه چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایي کوي، خو داغه په خبره داسې نه دی شوي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي، خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې دي.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د بیلابیلو لارو یې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړه، خو طالبانو د حلو ځلو ته مثبت ځواب ونه وایه. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه ترهګر وځپي، کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همېشه چغې وي. نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته، کلیر به په د خپل پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړل. امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د طالبانو په استعمال سره خپلې ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه ته لاس نه اخلي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلی سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډېر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلی سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
سمود وړاندې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون څېړنیزو کوونکي پروفیسره کریستین فیر وای افغانستان باید ډیر پخوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. د هغې په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې، راځي چې وایې.
کریستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څنګه چې پاکستان به داسې وکړي؟
are not going to do that. And this is something that...
No, هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسی دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد په رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلی سي، نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلی سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي، نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوی دریسته د افغانستان د نوی دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتی وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه، دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلی، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ، او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن
اوریدونکو، پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه نوره له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. پاړی نور تفصیل د اجمل انا.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او لافان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر وروستي د رسټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې له مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وخوده.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې سمو د مخکې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمی پکې نه دی راغلی. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی، خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو توائی
نو دا ډیر ستر دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثاله دادی چې اوس د موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته، د بجلی نشته، اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکانو کوم داسې خاص مشرانو یا هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لا څه خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ساکب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس، ایمیل او ټلیفون له لارې جمع کولی شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټیډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګیا دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسله وي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. راغلي د ځمکې مسلې دي، د سکولونو مسئلی دی دا ٹیوبویلو مسئلی دی او دا خلکو دا سیلریانو تنخواگانو مسئلی دی نو پدی ٹولو باندے عمل کی گی لگیا دے اس پورے خو تقریباً سلویخ کمپلینوں راغلی دی او پا آغی کی چکم دے پا تیس باندے کار روان دے او وہ چکم دے آغا کامیابی سر حل کری شوی
دا خیبر جن سی خلق وی چی دا دوی پولیٹیکل چارواکو تا پاسانا رسائی نکی گی او باید دا شکایت مرکزونا نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کیدونکې دي، کابل کې لس بجې دي او دلته د پراګ سټوډیو کې اونې مې د خبرونو لنډیز د بشیر واخنه.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سر تاج عزیز نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هیله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبان سره خبرې وشي. د افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلي وو چې پاکستان د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه کوي. د دې خبرې په جواب کې سر تاج عزیز ویل په دې اړه اخیستل کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواوو تر سلا مشورو وروسته ترسره شي. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي جنوبي وزیرستان ته ورغلې وه. د خیبر پښتونخوا ګورنر او د دې کمیټي یو غړي اقبال ظفر جګړه وویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت خلکو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکې لار سم کار نه کوي. د وزیر اعلی فیروز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به په صوبایي سمله کې یو قرارداد هم منظوروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې په بې ګناه افغان وژونکو خلاف د سخت کاروایی وکړي. د نوموړي له دفتره پرون خپاره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړ لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز بشیر ګواخ وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداري مهم ټکي سراج ظهیر نور.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسونو مقصد که نور هر ځوي خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قایم ساتي. اداریه وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حقله د مسلم لیگ نون د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. دغه رنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنی لوی غونډه وکړه او ځان یې راښکار کړو. ادریا اخر کې وای باید چې د دغه جلسې جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د ښه او پاک معاشي نظام په حق له اواز پورته کړی وو خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا هیڅ نښې نښانې په نظر نه راځي. دغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نون له هم پکار دي چې په پاناما لیکس د وزیر اعظم د نوم په حق له صفایي وړاندې کولو سره سره په ملک کې د ښه ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسي جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړی شوي عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرۍ کې به څه کمی راشي. خو د دې مسلې د کمېدو په ځای په دې کې نور تیزوالی راغی او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتی کمیشن رد کړو. د اداري په وینا چې دې مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی به له مخالفو ډلو سره مشوره کوي او پس له هغې اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. اداریه زیاتوي باید چې په دې معامله باندې سنجیده اقدامات پورته کړی شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوره لار راوباسي. اداریه اخري کې لیکي پکار ده چې دې لړکې ډېر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نه کړی شي چې لکه بلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټولې ډلې بله سنجیدګۍ کار واخلي او د پانامالیکس په پرده کې چې څوک هم پټ وي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې خو حکومتي ګوند دغه دړکه رد کړې. وایي عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په څیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار عالم مومن نه.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو ته راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لورو له هیواد بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپله فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برطانوي عسکر له افغانستانه ووتل. جین نیکولس مارتی وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځله طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنګ غټو ښارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډېر جوبل تنان د جنګ له ځایه راویستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر ښارونو باندې بریدونه وکړي. دغه ښار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولی وو. په داسې حال کې چې جنګ غټو ښارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلۍ په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو دغه ټولې ونې د خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکي ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکي تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسلې کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخ یې غټ ټکی درته وایي.
امریکایی ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمنی چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لرې کیږي چې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړي. انګلا مرکل وویل چې په اوکراین کې جنگبندي باثباته نه ده. هغې زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره یې د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغې او اوباما د سولې لپاره په راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړی. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملي کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکراینی حکومت په ملاتړ هم وغږېد او ویل چې هیله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلي و چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او اټلي د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یوه خبري کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
خبرونه او فریادونه
اخر مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام کا
د مشال رډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو پام کوا خپرونه لرو. را سره اوسئ د خپرونې په اخرنو شیبو کې به واورئ. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په مکله ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې یو شمیر وسلوال وجلی دي. نور تفصیل له ملالای بشیر ناورو.
د ائتلاف ځواکونو چې پکښې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3 په مکله کې د سعودي هوایي بمبارۍ په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځې په نښه کېږي چې له ډسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ائتلاف ځواکونو مکله ښار له سخت دریځو بیرته نیولی دی. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځې وژل سوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وژل سویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته که نه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې پر اوربند موافقه وسوه چې د اپریل په 11 پلی سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولی دی. مخکې د یک شنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي و حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې و. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنګټن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کیږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تېره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له ادن ښار څخه هم سخت دریځې پر شا تمبولي او تېره اونۍ یې د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن رودز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمینه برابره کړي. د سولې دغه خبرې په کویت کې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې چې په یو شمېر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې تر یو نیم سل تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راغلی.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پیل شوي ول د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تېرو دوو اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي وو دې کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې وخت دی اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼي وایي چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سرک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سرک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاالله خوګیاڼي وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وڅاري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده ځینې حرکات ترسره شوي دي په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیاڼي وایي چې له خوګیاڼو نه علاوه په کوټ بټیکوټ اچین نازیانو غنیخیلو چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو خوست ته. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله علي خیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه پر ورځ د خو سلګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدي مشال راډیو ته وویل چې
موږ به خپل حق غواړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځایه پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګڼې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو، او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي:
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته زموږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي، ګټه به دا وي چې لیوي خو به زموږ ځوانان جذب شي، بلې خوا ته زموږ د ولسونو هغه ستونزې زر رفع شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پرېکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د ونیزی مزاحیه خپرونې پام کوه. هر اونۍ زموږ همکار امن الله ناصر په دې هڅه کې چې ستاسو په شونډو باندې مسکا خوره کړي. د دغو مسکاګانو خورولو په مخه راځي چې وورو پام کوه.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو د چاینا او گوادر په کاریډور کې بندو او ریډونکو د خبرونو د کاریډور سره حاضر دي ګورګین جمال عرف مرچکه 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 د مرچکو په ټرک کې سور خفله تربور او رور چور سره ونه کوي زور کني سپاره به مو کې په میټرو بس کې او قطب مو کې په لاهور او هلته به مو کې راجا سناولا او شیرباز شریف بور. نو ګرانو او دغو څو شریفانانو ګړبولو او زورولو او ریدونکو په دې هیله یم چې شناختي کارډونه به مو بلاک شوي نه وي، دیوالونه به مو چاک شوي نه وي، چرګان به مو هلاک شوي نه وي، کورونه به مو له بابات برناکي میلمنو نه او تاک شوي نه وي، مچۍ به مو ګډي د انګورو په تاک شوي نه وي، کاروبارونه به مو جفت او تاک شوي نه وي، ماشومان به مو د فیسبوک او وای فای په سیټ بے باک شوي نه وي، په کورونو کې به مو مچان او مچران سٹاک شوی نیوی، د نوی بجټ د اټم بم په انتظار انتظار بمو، د دماغونو وایرینګونه شارټ شوی نیوی، د ټیکس د پاسه ټیکس پر اتلو بمو، د زړه فیوزونه اوراو ټاک ټاک شوی نیوی، او د دوو کورودانو په مابین کې بمو د جنگ په وخت خپل خایسته چیره او پوزه ناک ناک شوی. نو ګرانو لکه چپلی کباب یو واری کوتل شو او بیا کباب شو واوري نونکو دا خوشوي زړی خبري. اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته. یس اف کورس، وای فای، فیسبوک، دلتا لینک، التا لینک، التا چیت، واتس اپ، التا سکایپ. نو د دغو جدیدو شانو پر اتګ زمونږ یو سپینګره نیکه بابا څوي راشي چې ورسو استودیو ټینشن ته ګړبړې شند او واورو د تو تکي شکري برغزو د بابا ټینشن ته غم جن سره.
بابا ټینشن عرف غمجن صاحب، تاسو دا راته وایست چې دا دومره غمجن نوم چا در باندې کې خودو؟
ها
حالات را باندې کې خودانو کني مور او پلار خبره سنم را باندې خیو
ایزه څه خبره مړه
زما مور مبارکی ویل چې ته پیدا شوې نور وړکی خوجاړي ته کټ کټ په خندا شوې ځکه نو مونږ نوم در باندې کې خود خوشحال جان په خندا غم زمانه دومره لیرې و لکه ترقي چې زمونږ نه او لوډ شیډنګ له ملک ناپرسان نه لیرې دی او ټینشن بیا دومره لیرې و لکه پښتانه چې له اتفاق نه او ازبک له 3-5 نه لیرې دی
نو بیا غمجن څنګه شوې او په ټینشن کې څنګه راغلې
بس صدر ته وایم تو تکو زامن خو بیا له هم گزاره کوله دا مشینی جرګوړي چې پیدا شو بس ژوند می تباش
مشینی چورګوړي ای د چا خبره کوي
دلمسو خبره کومه دا سی معلومیږي لکه زمال مسی چې اډو دینه د فیسبوک او د وای فای بچی دی
نه نو سی کړی دی خوارانو
وای سی کړی دی ودی و سره په دې یو کال خبره نه در سره کړی په خوا به میلمه څوک راغلو یو ګپ به مو وکړه اوس غم چې راشي په خوا به ویل د پتلی پین والا چارجر شته اوس چې راشي وای د وای فای کوډ راوخه
وای بابا نو دا خو د نوي وخت شیان دي که نه هلکان به استعمالوي ستاسو په وخت خو هم ریډیو وه تاسو اورېده که نه
های های ته ریډیو قربان شم د احمد خان سندرې د ګلنار بیګم ټپې د کشور سلطانې چاربیتې اوس خو سندرې هم سندرې نه دي پاته سندرغاړي د شاعري او موسیقۍ خیال کم او د خپلو سړو خیال زیات ساتي دومره سندره نه وایي لکه ټوپونه چې وایي پخوا چې به مو په سر در شو ښه موسیقي به مو واورېده اوس چې مو د چا سره د جنګ پروګرام وي نو سندره واورو سر مو چرخ وخوري بلډ پرېشر مو وایي شي چې هغه مو وایي هم په ځان نه پوهېږو چې هغه وهو هم درک نه راکوي
اخه دا ډېر وړوکي لمسیان دې هم وخت نه درکوي هغه خو نه وای فای کوي او نه فیسبوک یوزوي
وای وړوکي ته د نن سبا وړوکي پېژنې نه دا خو چې پیدا شي د اوو کالو وي او بیا په دوو کالو کې د شلو کالو د زلمیانو سازشونه کوي
هغه څنګه
هغه یو لمسی مې د 45 کالو دی په کچي کې سبق وایي هغه ورځې له اسکول نه چټۍ کړې وه په ګلۍ کې د ما سره روان دی د سکول ماسټر یې مخامخ راغلو ما ته وایي داداجي ته پټ شه زما ماسټر را روان دی ما وی لکه زولی پټ شم چټې تا کړې ده او پټې ما وای داداجي ما چټې ستا په بانه کړې ده ما وی هغه څنګه لکه وای ما ماسټر ته ویلو چې داداجي می وفات شوی دی چټې راک دغه حال دی د 45 کالو د ماشوم اغه غټانو قدرې درې سلور سلور واره داسې تیرستلم چې اوس د شرم چاته ویل نه شم
یو یو هغه به څه کړی دی
ته چاته خو به وای نه
نه نه دا ته څنګه خبرې کوي ستا عزت خو زما عزت دی کنه
ام دغه خبره خو دوی هم راته کوله پیسې به رانه واخیستې وای داداجي مونږ تا ته وعده درکو
نوگرانو او فیسبوک متاثره او ریدونکو دا حق باباو چه دا چاپ بارا کی داغ گانی ویل شوی دی او دل رانا چای دا جوانت عمر چکی رکی او بیاوی او دل تا بچا ہے جی داغ رنگا یو بوده نن زمون سٹوڈیو ٹینشن تی گر بڑیشن ترا غلی دا ستاس سوالونا او دا دی بوده خالا جوابونا
Thank you. اشه خاله ته دار اتوې چی
اے خاله به دی مور وی بل خاله نه لره چې په پردی کچا معصوم انجونو باندې د خاله نومیج دی
کچا په کوم معصوم انجونو خاله خو ډیر شده د استارنګ پریس په کوړاته خو باید چې سړی بډای نه وای
ولی بټه ازله نه لره که بډه جذبات نه لره اتن میزدادی دریا وحلی سم رس اخروت بغاشو رسن اماتا ولی سی
مکو خپل غاشونو خودی پسرو نسوارو او خورل وزدغ پلاشتیکی غاشونو ولی پا ماته
خبری با پلاشتیکی وی مرستاس رنگ نیو چی دشلو کالو پا عمر که مو غاشون اپردی وی پس ترگو مچشمی لگوولی وی رشتان مو سپین سی استازی چه جوندی سهاری سکول مازی گرتی ویشن در رشوت سیت پا سفارش نو کری دوش جوندی جوند خوز مرو های دلاز خوری لندی در غری کشلوم بی دشیدو او دکروتو دوڑی با مو خورل پام کوا پام کوا بل واری بودی راتوا نوای کاغذی پالوانا پام کوا پام راسا استاپو راسر کولای سی
خود در سر کوم راس
شا استاپو کولای سی اخروت بخشو راسر جی چلای سی
یا مور پا اخروت کنو غط در تماتی
نو بیا پام کوا چی بل واری و نوای
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زیخ برونه
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو.com که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد